پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربا تخنیکی چاري ته روشان مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د الیاس دایی د ازادي رډو د وشل شوی خبريال د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه پورې د نیول شوی قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي رډو د خبريال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د جنرالستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوي کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سرین وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریک کوو چې ټول خلک د قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګا کې په یو چاودنه کې وژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډلې په ننګرهار کې د خبریالي او د شوزو د حقونو د فعالې ملاله میوند د وژلو مسولیت پر غاړه واخیست. د انعکاس رادیو ټلویزیون ویاند ملاله میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره په روان ملي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د جنرالستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دی چې د جنرالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د جنرالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ور بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلي علي خیل پر خپل ټویټر پاڼه ښیلي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د افغانستان د دریجې به پیژندل سوي لیکوال او شاعر رهنورد زریاب د ورپېښې ناروغي له کبله سا ورکړه. ګڼو لیکوالو د و اویا کلن رهنورد زریاب مړینه تایید کړې ده او دای د افغانستان د ادبیاتو لپاره یو ضایعه بللې ده. شغلی زریاب له څه مودې راهیسې ناروغ و. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند دغه راز د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلند په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلی چې 12 نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سږ کال په اګست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شینس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همداراز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړله. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې ترلاسه کولو په مناسبت په انلاین مراسمو کې وویل، ګڼو وسلوالو شخړو، اقلیمی بدلون، د یوې سیاسي او پوځي وسیلې په توګه د لوږې کارولو او نړیوالې روغتیايي اوبا شاوخوا 28 میلیونه وګړي د لوږې خواته ټیل وهلي دي. د نوبل نارویجی کمیټې د خوړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغو هڅو له کبله ورکړه چې د ادارې په شخړو کې لوږې د وسیلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره کړې دي. د ټولبند او محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه وسلنه کمه شوې ده. د کاربن نړیوالې پروژې د راپور له مخې چې نن خپور سو، سږ کال به نړۍ هوا ته 3.5 میلیارد میتریک ټنه مضر ګازونه خپره کړي. په دغه راپور کې ساینس پوهان ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو د کمیدو یو علت دی چې ګڼ کسان د کورونا اوبا له کبله په کورونو کې پاتې وو، په موټرو او الوتکو کې سفرونه لږ کول. د راپور له مخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 12%، په اروپایي ټولنه کې 11%، او په چین کې 1.5% کمه شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس تای د کورنۍ غړي وایي چې له ادعا سره سم د نیول شوی قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوی.
لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه مته واري خبر راکړې، نه د امنیت کوم مسیر راکړې، او نه په داړو انداوزي هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي کړې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هغه معلول ماشوم په ارتباط په واوري چې ازادي راډیو د وکاله مخکې ویډیوي راپور خپور کړ.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی شوونځی ته، اوس به د هغه شوونځی ته دی په بسکلانو کې شوه سازي.
د کورونا تر واکسین وروسته به هم خلک د کورونا روغتیایي سپارښتنې پر ځای کړي، او په د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د کورونا واکسین ته ځانګړی شو. افغان حکومت وايي د ملال میوند او الیاس تای قاتلین نیولې دي، خو د دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې تر اوسه له دوی سره کره معلومات نه دي شریک شوي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او د ننګرهار والی وایي چې د ملال میوند او الیاس دای قاتلین نیولې، خو د قربانیانو کورنۍ وایي چې حکومت یې قناعت نه دی حاصل کړی. په ننګرهار کې د انکاس ټلویزیون خبريالې ملال میوند ورور حماس هلال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم یوازې په خاله رسنیو د خور د قاتلینو د نیول کېدو په اړه خبر سوي، خو کوم حکومتي یا امنیتي مسول ورسره جزئیات نه دي شریک کړي. خغله حماس وایي له حکومت نه هیله کوي چې د دوی دا اقدامات ایوازې د ولس د خوله د پټولو لپاره نه وي.
موږ خو دا خبر له رسنیو ترلاسه کړو، ولې چې په خپل پاڼه لیکلې و په هغه ځای کې موږ ولې ستیا د کورنۍ چارو وزارت دوی پاڼه موږ ولې د ریډیو کې چې دا موږ د ولسونو د غلي کولو لپاره یو توصیه نه وي خپل د حکومت، او چې په رښتینی بیا موږ هغه قاتلین چې په رښتینی دغه کار کړی نه لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه مته واري خبر راکړې، نه د امنیت کوم مسیر راکړې، او نه په داړو انداوزي هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي
د کورنۍ چارو وزارت او د ننګرهار والی زیولا قمخیل په ټویټر باندې لیکلي کړه چې ملال میوند د قاتلینو نه څیړنې بشپړې سي، دوی به ویډیو هم خپره کړي. ملال میوند پرون خپل دفتر ته په لاره په جلال آباد ښار کې ل خپل موټر چلوونکي سره د نوال لوري وزن سو. بلخوا پرون ماخام د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان اعلان وکړ چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای قاتلین هم نیولې دي. تر دې یو نه وړاندې د افغانستان د آزاد رسنیو ناد ملاتړ دفتر نای ویلی و چې ملي امنیت کې وی سرچینې ورته ویلی چې په هلمند ولایت کې وډاله نیولې چې هغه به مقناطیسي ماينونه کې خودل، او په خبره کې دای سي په دغه کې د الیاس دای قاتلین هم وی. خو ښاغلی اریان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د الیاس دای د وزلو پتوري یو کاس نیولای چې په مستقیمه توګه خپل جرم هم اعتراف کړای دا کورنۍ چار وزارت دغه تورن کاس ویډیو هم خبره کړی دا خو د الیاس دای ورور مدثر دعوت وای چې تر هغه د دوی قناعت به حاصل نسی تر کومه چې حکومت یې د ورور د قتلینو ثبوت نوی ورکړای
هر څه د رسنوی تخبروي دا دا معنی ورکوي چې دوی غواړي د خلکو خوله بنده کی یا په یو ډول نه یو ډول خلک خطا وسی په داسې حال کې چې دا ډول اعترافات د ویډیوګان لاره خبرېږي دا هیڅ کله موږ د قبول وړ نه دي ځکه دا زه هم کولای شم یو چاته به یو لس لک افغانۍ ورکم هغه به ماته دا څه وایي یا به یو بل اختار ورکم یا به شکنجه ورکم هغه به دا څه وایي دا موږ مخکې هم ویل دي حکومت چې دا ډول اعترافات دا ډول کسان موږ لپاره د قبول وړ نه دي
الیاس دایی وامی اسوران دی ده هلمان ولایت پا مرکز لحکرگا خار که ده هق مکناتیسی بام پا چودانه که ووزل سه چه ده پا موتر پولی نخلاول سه وی و یوازی ده آغل میوان او ده دایی کورانه نه بلکه ده خبریلان و ده ملاتر یوش میر بنسیتونه هم ده حکومت اداغانی نمایشی بولی پا کابل که لازادی را دیوس البته پا کابل که ده آزاد و رسانه و ده ملاتر دفتر نای اجرایوی مشر مجیب خلوتگر پا دی آزادی رادیو تو ویل
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه
زه فکر کوم د افغانستان حکومت هر کلای وعده کوي خو بیا یې نشي ثابتولای زه فکر کوم د لپاره چې حکومت عام افکار یو څه کنټرول او آرام کړی دغه ډول ادعاوې کوي هم له استخباراتي او هم کشفي اړخه اوس لختر لگا د اغلې ملالې میوندې حکومت دومره ورتیا نه لري چې د څو ساعتونو په لړ کې قاتلین ونیسي
د افغانستان د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټې جوی مشر صدیق الله توحیدی ټینګار کوي چې حکومت باید دغه خبر اعلان او د قاتلینو او قضیو په اړه کره معلومات خلکو سره شریک کړي
داسې زیات معلومات حکومت نه ورکوي چې دوی څنګه او څه لپاره داسې جنایت ترسره کړي دي دوی خو زموږ په اند باید جدي تحقیق وسي او کره معلومات خلکو ته وړاندې شي رسنیو ته ووایي چې څنګه پلان سوي دي دا دوه قضیه او څنګه دا ترسره شوی ده چې د خبریالانو نهادونه او د قربانیانو کورنۍ پیدا ده سي
د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس له 2002 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیوادونو څخه دی بل شیبر صاحب
مننه فیروزه عزیزی له کابل و چې د بیلابیلو خلکو نظریاتې د دوو نیول شویو قاتلانو په ارتباط چې د الیاس دایی د قاتل د نیولو په ارتباط او همدار از د ملال میوند د قاتل د نیولو په ارتباط له تاسو سره شریکول د دې لپاره چې د الیاس دایی د قاتل ویډیو خبره شوې ده خو تر اوسه پورې د ملال میوند قاتلینو د نیولو په اړه چتیر ماشامې چارواکو ادا کړی ده نور معلومات له رسنیو سره شریک شوی نه دي خو پر اټونکو کې به وګورو چې په دې اړه نور څه معلومات ترلاسه کوو چې هغه هم له تاسو سره شریکو د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبريال ملال میوند تر وشل کې دوه ساعت وروسته تیر ماشام د دوو شکمنو قاتلانو د نیولو خبر ورکړ ضیاءالحق مرخیل ویل نیول شوی کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی سلطان محمد سرور له شاغلی امرخیل څخه د مرکې په سر کې پوښتلی دی چې دغه کسان څنګه ونیول شول
متاسفانه او زړور باتور خور او هغه خور چې هغه د افغان دردیدلو خزو غږ و ژبه و پیاوړی خور و ملال میوند هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسیدله پای وسمو په دې باندې کار پیل کړ چې د عملی می پیدا کو شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقات او د دې هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول بل اخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسید چې ما خام د دې په عملیاتو کې کامیاب شو هغه دوه نفر مونې ول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو په ابتدایي تحقیقات کې اعتراف هم کړی دا لا نورم د هغه سیروب سی پال اخلو چې د پردې شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړ وو هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي دلته د دې ګناي واځي دا و چې د دردیدلو افغان او فیندو غږ ته انعکاس ورکول او
ولی صاحب محترم ولی صاحب محترم ویلی سي چې انګیزه د قتل څه و
دی به نورم تحقیقات کیږي من بزین نور چیروب سم پلاخلو چې څوک په دې کې داخلو کله چې تحقیقات تکمیل سول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره وو مختلف میتاو سره شریک
ویلې سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلودې کنه ځکه چې داعش د دغه قتل
ابتدایي معلومات دا دي چې داعش په دې کې داخله اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې داخل وو او د دې په ترور یا شهادت کې داخل
خبریالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یا دا وری وکم خبریالانو ته هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن د هغه څوک دی چې د افغانانو رفاه نه غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي، یو شی اطمینان ورکوم چې په خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګ لکه د ملالۍ خور غوندې څوک په شهادت رسولې دي پال ورپسی اخلو. تاکید په دې باندې کوم خبریالانو ته چې دوی باید هماغسې با جرأت ودرېږي او نظام یې تر څنګ ولاړ ده تر خپل وسه پورې. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کېږي لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نور بربنډېږي افغانانو ته.
د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې د خبرو د تګلارې متن چې ازادي رادیو ته رسیدلې شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمن د دوه تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لورو شمنتیا او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتو همیشنۍ غوښتنه. هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمن د خبرو د بنسټ په توګه یادې شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکې پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې د متن تاییدوي. امید زهیرمل په اړه له کابل راپور لري.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د تګلارې متن چې ولسمشر غنی د سولې لومړنۍ پاړاو خبري بولی ازادي راډیو تر لاسه کړه ده. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پام لرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوري ژمنتیا او همدارول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه هغه مهم څلور موضوعات دي چې د متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي نوم یې خبر شي ازادي رادیو ته د سولې مذاکراتو د تګلارې د هوکړه شوې متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات د افغانستان د خلکو مذاکره کوونکو پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو لغښتنې موخه د لوی مشورتي جرګې پریکړه لیک له دواړو لوري یو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمیره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2000 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې او ویل دا سازمان درایو په اتفاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د خنیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمول او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی د دې غړي لقوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي او یو نقل کاپی دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یوش اصول د دې خبرو د پرمخوړلو لپاره ټاکل شوی دي. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په خنیت او د بریالیتوب په ارادي په صداقت او خفزا کې پرمخوړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل د دې اصولو لړلې او شمیر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي د مذاکرات پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې د نه کول پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګټ پلاوي د شریعت پر رڼا کې هغه حلوي. د هغه معلوماتو په اړه چې له رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي او له غیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. دا اسناد پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوی او دا هم ویل شوی چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغه مواردو رسنیس کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوشتمه ماده کې راغلي رسنۍ او هغه کسان چې په بیلابیلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بل غړي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې تګلارې ډیر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند له دې قبل چې د دې ډول معلوماتو رسنیس کول محرم بولي د تګلارې دا متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې او د خبرو تګلارې په اړه بحثونو نږدې درې میاشتې وخت ونیو او بل اخر د دسمبر په 2مه نیټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړه ته رسیدلې دي او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر څه ژر خبرې پیل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دری ژبې داستان لیکونکي راهنور زریاب تیر شپه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ د وزارت مرستیال رسول باوري د زریاب مړینه د افغانستان لپاره یو ځای وبلله او ازادي رادیو ته وویل
راهنور زریاب د افغانستان د فارسي دری ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوالو. هغه لیکنی چې زریاب کړی دی د لطافت او ظرافت خورا شی بیلګی دی. په ځانګړې توګه د استاد زریاب داستانونه او کیسې چې هغه لیکلي دي چې د افغانستان د خلکو دا روز خلیزات وړي دی هغه اوریدلی دی او چا چې نه دی اوریدلی هغه لوستلی دی. څومره دا تم خیوا و نه د مخه د اطلاعات فرهنګ شغلې وزیر د زریاب صاحب لیدلو ته ورغلی و روښتون ته د ترغه وروسته زه د چلل صاحب رئیس جمهور مشاور زرین انزور د زریاب صاحب پښتني تروختون ته ورغلو او هغه موږ فکر نه کوي چې د شي د خواته یعنی د وفات خواته به ځي. موږ د روغتیا هیله ژر کوله ځکه چې وزه یې ډېره شوه. خو دا د نن مو دا خبر له بده مرغه واورېدی چې هغه وفات کړی دی. زه د اطلاعات فرهنګ وزارت پښتاژیتوب ټولو لیکوالو او ټولو کسانو ته چې د مرحوم زریاب لیوال دي هغوی ته تسلیت وایم او دعا کوم چې د استاد زریاب روح دي ارام او فردوس جنت یې په برخه وي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سنا جرګې چې جمهوری پال ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د هغې دعوی ملاتړ وکړ چې په څلور ایالتونو کې د انتخاباتو پر پایلې د بیا کتنې غوښتنه کوي. حقوقي متخصصان وایي ډېر لږ چانس شته چې د انتخاباتو په نتیجه کې د بدلون راشي. خو د سنا جرګې غوښتنه شي چې ولسمشر ټرمپ لا هم پر دې جرګې کنټرول لري. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره په خپلو بیسارو هڅو کې پر لپسې له ناکامیو سره مخامخ شوی. پرون په سنا جرګه کې چې د جمهوری پال ګوند پکې اکثریت دی ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګ وکوي چې لسترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایډن برای رد کړي. د دې دعوی په ځواب کې د غوټلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی لستري محکمې پرون وغوښتل چې د ترامپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسیره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې دیموکرات دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکوي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو کړې او رد شوي دي. د نورو ایالتونو څباندې شلو څارنوالانو هم له محکمې غوښتل چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال کین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوری پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي. حقوقی متخصصان وای احتمالا ستره محکمه به دا دعوه چی ځینې دیموکراتان سیاسی تاکتیک بوده جرات کړي. خو د جمهوری پال ګوند له ملاتړه داسې ښکاري چې ټرمپ له دې سره سره چې د جنوري په شلمه واک له لاسه ورکوي پر ګوند کنټرول لري، او په داسې حال کې ده چې څو ورځې وروسته الکترول کالجونه د انتخاباتو د پایلو د تاییدولو لپاره غونډه کوي. دا مسئله د منتخبو استاسو له لورې ولسواکۍ ته د درناوي په برخه کې پوښتنې پیدا کوي.
دو کاله مخکې لس کلن محب الله چې معلولیت لري له کوره تر ښوونځي په سینه څکې ده، خو د ازادي راډیو د یوه ویډیوي راپور تر خپرېدو وروسته د ژوند بڼه بدله شوه. شریف الله شرافت په دې اړه له ترین کوټه راپور لري.
محب الله به له کوره تر ښوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړ پوړ وهل او په سینه بڅکې دی. نوموړي نه یوازې دا چې ډېر کړه او ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډېر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس دا بس کلان چې تاسې موږ ته راته کړي دا مسلمانان موږ سره کومه کړي دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بس کلانو کې ښه وساز یې موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف وو، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی دا بس کله کې ډېر کومه کونه راسره وسو څلور پنځه بس کله دي دغه د بس کلان یې راکړله او د ده جامې راته راکړلې. نور داسې یو دوه ګاښته رالی راته یو مسلمانو ډیر د خوراک د کور شان را ترا کړل.
هغه راپور چې د محب الله پر ژوند د جوړ سوی وو نور محمد د خپل بی وزلی کیسه په کښ کې کړي وو، او د خپل زوی د پالنی او درملنی په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاص ورته مثبت ځواب وایه. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړې او په وړاندې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
په خو د خلکو د کښنیانو په پسخندونه په ولا خدای براوته بتلای نو سو چا به سات پر چیرو کښنیانو ښوونځي ته بتلی ډاله به پسې وساتې په چیروي، او اوس خو شسم روانې شه دغه باسکل کې وساولاړ سي حالته ښوونځي ته خپل دغه کوي بیرته راځي په باسکل کې.
د محب الله سره په مرسته کې ډیره وانډه د اتا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستي. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیوال ازادي راډیو ته ویل، کله چې ښوونځي ته د محب الله پر سینه د څکېدو ویډي راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچني سره د مرستې هوډ وکړ. محب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلې دي. که څه هم ډاکټران وایي چې د محب الله د وجود غړي سلامت دي او قسمه درملنې اوسي کېدای سي چې مالیات یې راکم سي، خو پلار یې نور محمد وایي د زوی درملنې په کابل کې د ډاکټرانو له توان وتلې او ورته ویلي دي چې له هېواده بهر یې د زوی درملنې کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی دی هلمند ولایت نه تاسو سره دا پیغام شریکوم. دا چې زمون یو بل تکړه جنالیست ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده. موږ تلن په هلمند کښې که الیاس دایي مو در اوس نه دی یخ سوی، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یمه چې زموږ د ټولو خبریالانو قاتلین پر مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دی چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دا غوښتنه کوو که شا چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. نو هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام په احترام.
د محمد د لغمان ولایت د رشم ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي اوسېدونکی یم. وروره موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تېر کړی، خو ده چې تاسو ته موږ د شل کورو خلکو او تاسمه کې غنم وانه چاو مونږ ته ول د کرنې مالداري ریاست لغمان چې تاسو دا کوم اسمه کې دا د چارمغز وو کوي دا چې کله دا ونی لوي شو دی مونږ ته تاسو د دې اصل ته دا تاسو پیسې درکو او دا اسمه کوم له سره پاتې دا مونږ د ازادي راځي نه وایي ته دا د نشه کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې کورونا ته ځانګړی شوی دی. البته د دې جواب هم